السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې د ازادي راډیو دغه خبرونه ته مو زه اسد الله الدین هرکلای کوم. په سر کې هم د سات خبرونه. د طالبانو د حکومت یو شمیر مخالفانو نن په مسکو کې غونډه وکړه. دوی د روسیې د عدالت ګوند په بلنه افغانستان د اوس او راتلونکي په منځ کې په نوم غونډه کې ګډون کړی دی. دغه ګوند څو میاشتې پخوا هم احمد مسعود ته چې په افغانستان کې د ملي مقاومت جبهې مشري پر غاړه لري بلنه ورکړې وه. د احمد مسعود په مشرۍ د افغانستان د ملي مقاومت جبهې نن په یوه خبرپاڼه کې په دغې غونډه کې د خپلو کسانو ګډون تایید کړی دی او په غونډه کې دغو چارواکو او دغو څیرو ویلي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د دوی په ټکو د یو مشروع حکومت په رامنځته کېدو کې مرسته وکړي. وړاندې په خپرونه کې د دې موضوع تفصیل درکوو. دو امریکایی کسانو د افغان ماشومانو داسې تصویر چمتو کړی چې د دوی په وینا یو میلیون ډالر ارزښت لري او غواړي د دې تصویر له درکه ترلاسه کړي پیسې پر جنګ ځپلو افغانانو وویشي. ټامس راموس او کینوس برن چې له کلونو راهیسې په ټکساس ایالت کې په خپله سټډیو کې د عکسونو پر جوړولو کار کوي دا ځل د افغان ماشومانو په یو ځانګړی تصویر جوړ کړی چې په جګړه او کړاوونو کې ښکیل دي. دوی دواړه څلور کاله پخوا د دې تصویر لپاره افغانستان ته تللي او د دې تصویر پر جوړولو یې له هماغه وخته کار پیل کړی دی. د اسرائیل او د حماس د سخدریزې ډلې ترمنځ د اوربان په ټینګېدو کې له 24 ساعت ځنډ وروسته یو اسرائیلي چارواکي ویلي چې د دې ځنډ له کبله اندېښنه نه لري. ټاکل شوې وه چې اسرائیل او حماس د څلورو ورځو په مخه د جنګي عملیاتو د درولو په وړاندې له اسرائیل څخه 50 تنه تښتول شوي ښځې او ماشومان او د فلسطین 150 امنیتي بندیان تبادله کړي. ټاکل شوې وه چې دغه څلور ورځنی اوربان چې پرون د اسرائیل لخوا لاسلیک شو نن پنځم بنافس شي، خو ویل کیږي چې د حماس لخوا په دغه اوربان تر اوسه لاسلیک نه دی شوی او د 24 ساعتونو لپاره ځنډیدلی دی. د اوکراین پر ملکی اهداف د روسیې پوځیانو په برید کې څلور ملکیان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین د راتلونکي جمعې پر مهال د دوی د انرژۍ پر اهدافو د روسیې ډیریدونکو بریدونو ته چمتووالی نیولی دی. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ایهور کلمینګو نن پر خپل ټیلیګرام چینل لیکلی چې د روسیې د توپونو په ډزو کې په خرسون کې 3 تنه وژل شوي، 15 ټپیان شوي او له 2 زیات کورونه یې تخریب کړي دي. د هغه په خبره په برسلاف ښار کې د روسیې بې پیلوټ الوتکې یو سپینګری سړی وژلی. پر اوکراین د روسیې بریدونه داسې مهال دوام لري چې امریکا له اوکراین سره تازه د پوځي او مالي مرستو نوې بسته اعلان کړې ده. او د افغانستان د شل اوریزو سیالیو لوبډلمشر راشد خان د ملا عملیات ترسره کړی دي. ښاغلی خان نن د نومبر په 23 نیټه په خپلو ټولنیزو پاڼو د خپل روغتون د بستر انځور خپور کړی او ویلی دي چې عملیات په بریالیتوب سره ترسره شول او ډیر ژر به بیرته د کرکټ لوبو ته ستون شي. د نوموړي له ټپونو څخه هغه وخت خلک خبر شول کله چې د استرالیا د بیګ بیش لیګ په سګنی پړاو کې د نګډون خبر خپور شو. د راشد خان ورور عبدالجلیل شینواری ازادي راډیو ته ویل هغه له ډیره وخته د ملال دردونو کړی دی او بل اخره د ډاکټرانو په سپارښتنه نن پنځشنبه د لندن په یو روغتون کې عملیات وکړل. ښاغلی شینواری ویلي ډاکټرانو د یو میاشت آرام سپارښتنه ورته کړې او تر هغې وروسته به بیرته خپل کرکټ پیل کړي. اوس مهال د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نړیوالې سیالۍ هم نه لري، خو د کرکټ بورډ ادارې د راتلونکي کال په لومړۍ میاشت کې له هند سره د 3 شل اوریزو سیالیو د لوبلړۍ خبر ورکړی دی. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلای شئ. په مسکو کې د طالبانو د حکومت د یو شمیر سیاسي مخالفانو غونډه تر سره شوه. د سر غوښتنې څه وه؟
کلید اول و راه اول.
لومړنۍ کلی او حلاره له افغانانو سره مرسته کول دي چې یو مشروع او منتخب حکومت جوړ کړي.
دا چې روسیا د څه شي په لاټه کې ده، په دې اړه د چارو د کتونکو نظر هم لرو.
2014 کال نه تر ننه پورې روسیا او طالبان نږدې دي، ولې روسیا له دې نه ایریږي چې مبادا طالب به یو وخت له دوی نه مخ واړوي او دوی یو بل وایانت ولري.
پاکستان کې هغه افغانان چې نورو هیوادونو ته د تک تکل لري د وټلو د فیس پونوم نوې جریمې سره مخ شوی، خو د ورکړې وسینه لري.
مجاهران یو په دې خاطر چې ناتوان یو دغه پیسې لکومه ګرو بلار مې هم وسنه لري او ممکن موږ نه توانې ګل دې ځای نه انتقال شو. په دې خاطر چې ویزه نه لرو او جریمې مو هم نه دی تاویل کړې.
د غزې په څلور ورځنی اوربان کې دراغلی ځان په اړه هم درته ورستی حال درکو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. 9 بجې او 15 دقیقې دی راځو د خبرونې د سر موضوع ته. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت یو شمیر مخالف او افغان سیاستوالو چې د مسکو په یو ورځنی کانفرنس کې ګډون کړی ویلي دي چې دوی تل هڅه کړې د افغانستان مسائل په سوله ییز ډول حل کړي، خو په خبره طالبانو هر ډول بین الافغاني مذاکرات رد کړي دي. د ملي مقاومت په نوم د وسلواله جبهه مشر احمد مسعود په دغه کانفرنس کې غوښتنه کړې چې نړۍ د افغانانو سره د یو مشروع حکومت په جوړولو کې مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت یو شمیر نورو مخالفو څیرو هم په دغه کانفرنس کې ګډون کړی، خو د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه پر دغه غونډې تبصره نه ده کړې. تفصیل له همایون هیواد اورو.
مسکو د پنځشنبه په ورځ د یو کانفرنس کوربه و چې د طالبانو مخالف سیاسي څیرې وربلل شوې وې.
د افغانستان د تیر راتلونکو ترمنځ په نوم د کانفرنس چې د روسیې د عدالت ګوند لخوا جوړ شوی و، ګډونوالو یې په افغانستان کې د یو مشروع حکومت رامنځته کولو لپاره د نړیوالې ټولنې او سیمه ییزو او ګاونډیو هیوادونو د مرستې غوښتنه وکړه. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت له دې وړاندې خپل حکومت مشروع او ټول شموله بللی، خو د کانفرنس ګډونوالو تر ډیره په خپلو ویناوو کې طالبان د واک په انحصار تورن کړل او ویل چې افغانان یې له خپلو ډیرو حقونو محروم کړي. د کانفرنس د ګډونوالو له ډلې د ملي مقاومت په نوم د وسلوالې جبهې مشر احمد مسعود وویل هڅې یې کړې دي چې د خبرو له لارې د افغانستان مسله حل کړي، خو نوموړي دا وکړه چې طالبانو هر ځل مذاکرات رد کړي دي. احمد مسعود زیاته کړه افغانستان په تیرو دو کلونو کې د یو تیاره ناورین خواته تللی، قانون او مشروعیت نه لري او خلک یې له ډیرو حقونو محروم شوي. نوموړي له نړیوالې ټولنې وغوښتل که له افغانستان سره مرسته کوي لومړی دې د یو مشروع حکومت په جوړولو کې وکړي.
کلید اول و راه اول
لومړنی کلی او حلاره له افغانانو سره مرسته کول دي چې یو مشروع او منتخب حکومت جوړ کړي. داسې یو حکومت چې خپل خلکو ته ځواب وینکې نوي او احترام ورته ونه کړي، بل شکه هغه نه بسیمه او نه هم نړیوالو قوانینو ته احترام وکړي،
نه به قوانین بین المللي و جهانی.
ښاغلی مسعود دا وکړه چې طالبان افغانستان د منځنیو پیړیو په ډول مدیریت کوي او د ټوپک په زور خپل فکر په نورو تحمیلوي. د دې کانفرنس وی بلې ګډونوالې فوزی کوفی هم وویل چې طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته اتیا فرمانونه د ښځو په اړه صادر کړي او دوی له خپلو ډیرو حقونو محرومي کړي دي. نوموړي همداشانې دا وکړه چې طالبانو د ښځو مدني او سوله ییز اعتراضونه هم ځپلي دي.
در حقیقت طالبان ثابت ساختن کې
طالبانو دا ثابته کړې ده چې وخه جنگي ډله ده، خو یوه ډله نه ده چې حکومت کول یې زدوي. نن د ښځو یوې وړې ډلې طالبان دومره ننګولي دي چې دوی نه یوازې د ښځې زنداني کړي، بلکې د کورنۍ غړي هم ورسره زنداني کړي دي.
اغلی کوفی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د متناقضو سیاستونو په ځای دې د افغانستان په وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي. په مسکو کې د جوړ شوي کانفرنس ته څرګندونو او غوښتنو په اړه مو په قطر کې د طالبانو د حکومت د سیاسي دفتر د مشر سهیل شاهین غبرګون هم پوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو طالبانو له دې وړاندې خپل حکومت ټول شموله او د ښځو د حقونو موضوع یې د افغانستان کورنۍ مسله بللې وه. د مسکو په کانفرنس کې د احمد مسعود او فوزی کوفی ترڅنګ د مقاومت جبهې غړي احمد ولی مسعود، د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت د شورا غړي محمد محقق، د تیر جمهوري حکومت د عدلي وزیر فضل احمد معنوي، د ولسي جرګې مخکنی غړي شکري بارکزی او یو شمېر نورو افغان سیاستوالو هم برخه اخیستې وه. د مسکو کانفرنس ځینو نورو ګډونوالو هم په افغانستان کې د یو مشروع حکومت د جوړېدو لپاره په بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ، خو همداشانې یادونه هم وکړه چې که طالبان خبرو ته حاضر نشي دوی به خپل وسلوال مقاومت پراخ کړي. د روسیې د عدالت ګوند په پارلمان کې هم غړي لري. مشر سرګی میرانوف تر دې مخکې هم د ملي مقاومت په نوم د جبهې له مشر احمد مسعود سره کتلی وو. په روسیه کې داسې مهال د طالبانو مخالفان راټولېږي چې یاد هیواد تر دې مخکې د مسکو فارمټ په څیر د افغانستان په اړه په جوړو شویو ناستو کې د طالبانو کوربتوب هم کړی، لا هم د طالبانو له حکومت سره اړیکې پالي او په مسکو کې د افغانستان سفارت هم طالبانو ته سپارلی.
و هم اوریدل چې مسکو نن د طالبانو د حکومت د یو شمیر سیاسي مخالفانو د غونډې کوربه و. دغو سیاسي مخالفانو ته د عدالت په نوم د روسیې هغه ګوند بلنه ورکړې چې ویل کېږي په پارلمان کې هم یوازې 40% څوکۍ لري. دا چې دغه غوند نور په روسیا کې څومره رول لري او روسیا په ټوله کې له دغه غونډې څه اهداف غواړي تر لاسه کړي، همدا موضوعات مې د وی مرکه په ترڅ کې په مسکو کې له پخوانی افغان خبريال او د روسیې د چارو لکتون کې فاروق فردان او پختل.
روسیا کې یو سیستم دی، یو هغه اساسي ګوند دی چې د روسیې واحد ګوند په نامه د پوتین په او د پوتین د شاوخوا ملګري په راس کې دي، او یو بل یو ډول نور حزبونه دي چې په خپله د روسیې د دیموکراسۍ د خودولو لپاره ځینې ګوندونه جوړ شوي دي، او هغه غواړي د دیموکراسۍ اکټ وکړي د روسیې د دولت او د سیستم په چوکاټ کې. عدالت هم یو له هغو ګوندونو څخه دی چې اکټونه کوي.
یعنی تاسو وایئ چې دغه ګوند چې کومه غونډه جوړه کړې ده، د حکومت په مشوره او همغږۍ ترسره کړې ده، د ولادیمیر پوتین د حکومت په همغږۍ دا غونډه ترسره شوې؟
کاملا دا ګوندونه سر په خوده یو قدم د روسیې د دولت له استیزان پرته اخیستلی نه شي تر هغې پورې چې دوی د دولت موافقت وانخلي. ولې ځینې خبرې دي چې په دې غونډو کې یا په دې اقداماتو کې هغه خبره چې دولت نشي کولی د ځان له خوانه ووایي د دوی د دې ګوندونو او سازمانونو له خولې نه کوي. که چېرته ښه وخته بیا هغه د دولت خبره ده، او که چېرته کوم نقص او اشتباه پکې و نو دولت وایي چې ما نه ده کړی او دا ګوند کړی دی.
په ټوله کې کراسو دې ته فردا صاحب چې روسیا او یا هم دغه ځانګړی ګوند عدالت ګوند چې شاوخوا 40% څوکۍ لري په پارلمان کې، دوی د څه شي په لاټه کې دي؟ له نننۍ غونډې نه دوی څه غواړي تر لاسه کړي؟ ځکه ټولې د طالبانو د حکومت مخالف څېرې وربللې.
روسیا همیشه د شوروي اتحاد نه رانیولې تر اوسه پورې یوه لویه اشتباه د روسیې دا ده، او ما دا خبره په لیکنو کې هم کړې ده چې روسیا په ډیرو لویو مسایلو کې په کوچنیو وریانتونو اتکا کوي. د اشرف غنی په حکومت کې هم همدغه کسانو چې د اشرف غنی د حکومت په مخالفت کې د روسیې د دولت لخوا نه رابلل کېدل. روسیا غواړي چې ځان د پاره یو جای پای پیدا کړي د آسیا میانه کې د طالبانو د پاره یو الټرناتیو وساتي. په داسې حال کې چې روسیا او طالبان سره ډیر نږدې دي، نږدې ول 2014 کال نه تر ننه پورې روسیا او طالبان نږدې دي. ولې روسیا له دې نه ایریږي چې مبادا طالب به یو وخت له دوی نه مخ واړوي او دوی یو بل وایانت ولري. ولې د روسیې اشتباه دا ده چې دغه وایانتونه نه په خاص حکم د اشرف غنی د حکومت په وخت کې او نه اوسوک دي.
د طالبانو دغه کوم مخالفان چې دي او د مسکو غونډې ته بلل شوي، په دوی کې احمد مسعود د ګډونوالو په سر کې دی. احمد مسعود د ملي مقامات جبهې په نوم باندې د جبهې مشرکی وي، هغه جبهه چې په افغانستان کې د طالبانو سره وسلوال مخالفت هم کوي، البته په ځینو شمالي ولایتونو کې او په پنچیر کې. فکر کوي چې روسیا به له دوی سره مخکې لاړ شي او کم تر کمه د جګړې ملاتړ به وکړي، یا په پټه یا په ښکاره؟
نه، روسیا د دوی د جګړې ملاتړ نه کوي، دا یو خبره. او بل یو مسأله شته چې د مسعود کیس یا سیاسی ترند د دغه ټولو مخالفینو څخه تفاوت لري، ځکه چې هغه یو ځوان دی، لا تر اوسه پورې په دې مسایلو کې دومره ګډون نه لري. خو دغه کسان دي چې غواړي له احمد مسعود نه د ځان لپاره یو فیګور جوړ کړي چې د دولتي د خارجي هیوادونو مرستې راجلب کړي. که چېرته خارجي هیوادونه دوی سره مادي او معنوي مرستې وکړي، بیا دوی کولی شي چې دغه جګړې ته دوام ورکړي. ولې خبره په دې کې ده لودین صاحب چې طالب سره همدا اوس د امریکایي $80 میلیارد وسله موجوده ده. کوم هیواد به د روسیې په شمول حاضر شي چې مخالفینو ته د $80 میلیارد وسله ورکړي او بیا دوی وکولی شي خلک راټول کړي؟
په مسکو کې پخوانی افغان خبريال او د روسیې د چارو شنونکی فاروق فردا و چې آزادي راډیو سره په مسکو کې د طالبانو د حکومت د مخالفو د نننۍ غونډې په اړه تحلیل کوي.
د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
وسمرزو په پاکستان کې د افغان کډوالو او هغو افغانانو سنځو ته چې نورو هیوادونو ته د تګ نیت لري. له هغه افغان کډوالو چې غواړي لویدیځو هیوادونو ته ولاړ شي، د پاکستان د حکومت لخوا د سلګونو ډالر واخیستلو پریکړه د پناغښتونکو اندېښنې نور هم زیات کړي دي. د پناغښتونکو د دې پریکړې لمخې باید دریم هوا ته لتلو مخکې پاکستان کې سلګونه ډالره جریمه پریکړي دا چې ولې او دغه پناغښتونکو نور کوم شکایتونه لري تفصیل لا به دې سپوږمۍ نه اورو.
له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د اخراج د لړۍ په چټکتیا سره د پاکستان د حکومت لخوا له هغو افغان کډوالو څخه چې له پاکستانه لویدیځو هیوادونو ته لیږدول کیږي د سلګونه ډالرو د اخیستلو یوه بله پریکړه د دغو افغان کډوالو اندېښنې زیاتې کړې دي. د پاکستان د حکومت د دغې پریکړې له مخې هر هغه افغان کډوال چې د ویزې یا قانوني اسنادو له ختمېدو وروسته په دغه هیواد کې په ناقانونه توګه پاتې کیږي باید $300 جریمه یا د وتلو فیس ورکړي. یاد افغان کډوال چې د طالبانو له ویرې له افغانستانه وتلي او دا مهال یې د کډوالۍ دوسیې تر څېړنې لاندې دي وایي چې د دومره لویې جریمې د پرې کولو توان نه لري. یواله دغو افغان کډوالو څخه چې له شاوخوا دوه کلونو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي وایي چې د دغې جریمې د نه ورکولو له امله یې لویدیځو هیوادونو ته د تګ کار ځنډېدلی دی. هغې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم یاد کړو ازادي راډیو ته وویل
فقط یا کې میل ادرس بر مو دادن
هغه موږ ته ایمیل ادرس راکړ وی ویل چې کوي زی وخت مغزوی نو موږ ته خبر راکړې ورسره هغه ما ته زنګ ووه وی ویل ترڅو چې وی زی مو موږ ته نیو راکړې نو تاسو د کار بهیر په پیل نشي. موږ له څلورو شرکتونو سره خبرې وکړې چې جریمه ورکړي. هغه راته وویل چې دا به د حرکت ته سو څلوېک ډالر وي ممکن نو شو ورکولای توان نه لرو.
مردم مثل ما که توانایی دادن زور نداریم.
یوه بل افغانه کډواله رحیمه هم وایي چې د کورنۍ څلور غړي لري او تر $3,000 زیات جریمه پرې راغلي خو پیسې نشي ورکولای او له همدې امله یې کارونه ځنډېدلي دي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
مجاهران یو په دې خاطر چې ناتوان یو دغه پیسې له کومه ګرو پلار مې هم وسنه لري او ممکن موږ نه توانې ګل دې ځای نه انتقال شو په دې خاطر چې ویزه نه لرو او جرمی مو هم نه دی تاویل کړی.
د پاکستان د غلطه می خلاف اقدام چې زرګونه افغان کډوال یې له جدي ستونزو سره مخ کړي د ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو او بنسټونو له جدي غبرګونونو سره مخ شوی دی. د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان د ممتاز زهرا بلوچ له قوله لیکلي چې هیواد یې پر پناه غوښتونکو د وتلو د فیس لګولو سیاست ته ژمن دی او دا پریکړه عملي کوي. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته په زرګونه افغانان چې په هغو کې فعالان پخواني پوځیان خبریالان او د یو شمیر نړیوالو بنسټونو کارکوونکي هم شامل دي چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د شل کلن حضور په وخت کې یې له دوی سره کار کړی دی. د طالبانو له ویرې لویدیځو هیوادونو څخه د کډوالۍ غوښتنه وکړه او د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په تېره بیا پاکستان ته پناه ویوړه. د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د ایستلو له اقدام وروسته امریکا اعلان وکړ چې له پاکستانه به 15,000 افغان کډوال وباسي. بریتانیا هم له پاکستانه د 40,000 افغان کډوالو د لیږدولو ژمنه کړې ده. د پاکستان د حکومت دا نوی اقدام په داسې حال کې دی چې دغه هیواد د نومبر له لومړۍ نیټې له دغه هیواده د څه باندې 1.1 میلیونو بې اسنادو کډوالو د اخراج پیل کړی او د راپورونو له مخې تر اوسه له 400,000 ډیر افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته بیرته راځو خو اوس ورځو د اسرایل او حماس ترمنځ د نافذ شوي اوربند راغلي ځنډ ته. په خبرونو کې مو هم واوریدل چې اسرایلی چارواکي له حماس غدریزه ډلې سره د څلور ورځنی اوربند موافقه په اجرا کېدو کې د پښیوي ځنډ لکبل اندېښنه نه لري. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر د مصر او قطر له مشرانو سره د دې موافقه د اجرا او په سیمه کې د تلپات سولې پر لارو چارو غږېدلې دي. تفصیل له اسمت څاروانه.
د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره شپه د مصر له ولسمشر محمد عبدالفتاح السیسی سره د غزې د وضعیت او د دې ترانګې د راتلونکي په اړه خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي ښاغلی بایدن خپل مصري ساري ته وویل امریکا له غزې ترانګې څخه لویدیځې غاړې ته په زوره د فلسطینیانو له لیږدولو سره مخالف دی. د سپینې ماڼۍ له خبر پاڼې سره سم د امریکا ولسمشر د فلسطیني هیواد د جوړېدو په اړه پر خپل ژمنې ټینګار وکړ. ویل مصر د داسې شرایطو په رامنځته کولو کې مثبت رول لري. مصر او اردن په سیمه کې د روانې جګړې له پایله له غزې څخه خپلو خاورو ته د فلسطینیانو د اړیستلو له احتمال سره سخت مخالفت کړی دی. له بلې خوا د امریکا د بندنوی چارو وزیر نن پنځشنبه د اسرائیل او د حماس د سختریزي ډلې ترمنځ د موقتی اوربند په اجرا کې د ځند په باب د قطر له صدر یاسم سره ټلیفوني خبري وکړي. تاکل شوی و چې اسرائیل او حماس د څلور ورځو په مخه د جنگي عملیاتو د درولو په وړاندې له اسرائیل څخه 50 تنه تشتول شوي شزي او ماشومان او د فلسطین 150 امنیتي بندیان تبادله کړي. د خبری آژانسونو د راپور له مخې انتونی بلینکن د موافقې د اجرا د پړاوونو د یرغمل شویو اسرائیلیانو د خلاصون د پروسې او غزې ته د بشري مرستو د رسیدو پر اهمیت د قطر له صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره خبري وکړي. د راپورونو له مخې د قطر صدر اعظم چې هیواد د اسرائیل او حماس ترمنځ د شبي موافقه پکیدو کې د منځګړي رول لوبولې د جګړې د درېدو لپاره د هڅو پر دوام ټینګار وکړ. ویل د سولې یوازینی لار د اسرائیل ترڅنګ د فلسطینی هیواد د جوړېدو د طرحې تطبیق دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې دا په زړه پورې راپور اوري چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ویښتانو او ګیرو پر سټایل یا باندې باندې بندیز د دې لامل شوی چې د سلمانانو یا نایانو کاروبار پیکا شي. تفصیل په دې راپور کې
د هفته کې به خلکو درې وارې ګیره جوړوله، اوس په میاشت کې هم نه جوړوي. په خانه مزه د هیڅ څه شیم نشته.
نقیب الله وو دای په ننګرهار ولایت کې د سلمانۍ دوکان لري، وایي چې له کومه وخته چې طالبانو د نارینه وو په ویښتانو او ګیرې جوړولو بندیز لګولی، کاري دومره پیکه شوی چې اوس هغه د دوکان کرایه هم نشي پوره کولی.
شاو براتلو 15 نفر واغ سره اضافه راتلو، اوس امغه یو شاو یا رکشا کې راشي یا هم د سی پیاده را رواني. د غامر بالمعروف هم را پیدا شوی دی، د دو سره د کار وضعیت د سیل شوی دی چې اوس ډیر خلک زړه نه خکوي. یعنی داسې ورځ راغلی ده چې ما پکې 15,000 هم کار کړی، اوس چې زه ډیر کار وکړم اوس 1,000 روپۍ دوه چنده نه چې درې چنده کمای پکې راغلی.
په کابل کې یو بل سلمان چې د امنیتي ستونزو له امله نغوړی نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي روټه ویل چې پرمختللي وسایل سلمانۍ ته اخیستي خو حاکم نظام کار ته نه پرېږدي. دای وایي د امر بل معروف او نه انان منکر وزارت لخوا خبرداري ورکړل شوې چې د ځوانانو په ګیره کې به لیکې نه جوړوي او نه به ویښتان په غربي سټایل ور جوړوي.
آینهستا امامونهستا مسحت چوکېستا چنونه دې بیاتګانې دې کنه لکه منځ دې بس یو غنیمت لکه غنیمت کې بند کړی کار کمزورې شوې نه کنه بس دې خاطر
یو شمیر نارینه هم وایي چې د ګیرې او ویښتانو جوړول د دوی شخصي کار دی، خپله سلیقه ده. دا چې د دې واک هم ورنه اخیستل شوی دی دوی ته د منلو نه ده، خو مجبور دی چې د حاکم نظام امر پر ځای کړي.
پافتک دوه درې دفعه خامه خاصمانی تتلم خپل ګیره به مسلا کول اختان به مسلا کول څه محدودیتونه نو نو هم په سلمانی باندې محدودیتونه لګیدلې. هم ټیټ رتبه مامورین چې د دوی سره کار کوي هغه یې نه پرېږدي چې خپل ګیرې اصلاح کړي او یا خپل وختان کې سټایل وهي. ننګرهار کې یو ملګری و زور سره خپل لاړم، زه خو یعنی دلته ورسره کار کوم، په دې خاطر باندې زما ګیره وه بل ملګري مې ګیره اصلاح کوله. نو په دې وخت کې امر بالمعروف والا راغله، هغه ملګری ته زما ډېرې بدې خبرې وکړې. سلمانی والا یې بیا به م کړو وی محلو سلمانی ورته محرولا کوم کړه.
د وزګارتیا د کچې پراخېدل هم د دې لامل شوي چې په دې وروستیو کې ځوانان ان د ویښتانو جوړولو پیسې هم ونه لري. د خوست ولایت یو تن اوسیدونکی چې دی هم د خپل نوم له ویل وسخه ډډه کوي، ازادي راډیو ته وایي.
پخوا چې اوسې پام یو کار مې پیسې را سره وي اونه کې یو ځل یا درې ورځې دوه ورځې بعد لمه، نو اوس چې کار نشته وظیفه نشته پیسې نشته نو زه مجبور یم چې 15 ورځې بعد یا میاش بعد او چې ډېر وخت بعد سلمان ته لاړ شم خپل ویښتو ګیره جوړ کړم.
موږ د سلمانانو او یو شمیر نارینه وو شکایتونه چې د دوی په ګیره او ویښتانو جوړولو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت متعصبین مداخله کوي، د یاد وزارت له ویاند عاکف مهاجر سره شریک کړه، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونه ده چې د روان کال د زمري میاشتې له 3 منټې را په دیخوا د افغانستان په ټولو ولایتو کې د ښځو پر مخ هم سینګارتونونه بند شول. وو سلمانان هم شکایت کوي، وایي چې د طالبانو په بیاځلي واک مریدو سره د دوی په کار محدودیت لګیدلی دی.
azadiradio.com.
او روسی راپور دار سیراخلو چې په کابل ښار کې د ژمي او سړې هوا په پایل سره د برېښنا پرچاوي هم زیاته شوې ده. تفصیل له سناکا کړه.
د پلاسمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي د برېښنا د پرچاوي زیاتېدو دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل ښار د یو شمېر سیمو اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ژمي په رارسېدو چې دوی برېښنا ته تر بل هر وخت ډېره اړتیا لري، د ورځې څلور تر شپږ ساعتونو برېښنا لري. د کابل ښار د قلعه فتح الله سیمې د دریم سرک اوسیدونکې ماریا وایي چې د دې سیمې اوسیدونکي د برېښنا د نه لرلو له امله د ورځني چارو د پرمخ بیولو لپاره ډېرو ستونزو سره مخ دي.
دریم سرک قلعه فتح الله برقونه ډېر خراب دي. سار مخکې لمنځونه چې مکمله ورځ برق نه وي، خلک لاشي نه شي کولی. مخصوصا بلاکو کې ژوند ډېر سخت دی چې اوبه یې کالي مینځل هر شی په برق دي. د خلکو برقونه همداسې وخت کې هر څه چې څوک نه کلاشي وکولی شي نه خپل کار وکړی شي.
د کابل ښار کارتین او د سیمې اوسیدونکی صفي الله ازادي راډیو ته وویل
دا د برقو ډېر سخت مشکلات دي. دلته که دسه وخت کې موږ ضرور په کار هغه وخت کې نه برخونه موږ ته، نو د شپې کله نه وخت سي برخونه راخوسي کې هغه وخت ټول خلک ویدي سو کې استفاده هم ترنه نه کوي. بس د ماخام ازنو سره برخونه موږ ته راخوسي کې او تر یوې دوه بجو شپې پوري بس هغه نه ورسته نور نه برق.
د قلعه زمان خان سیمې اوسیدونکي زینت ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په زده کړو د طالبانو له بندیزونو وروسته یې آنلاین زده کړو ته مخه کړه، خو اوس د برېښنا پرچاوي د دې د زده کړو پر وړاندې یو خنډ دی.
زه خپله هم د آنلاین ټولګي محصله یم چې ډېر زیات راته سخته ده. کله سې برق نه وي یا زما موبایل د درس په وخت کې چارج ختم کړي یا هم وای فای کار نه کوي، نو د دې لحاظه ډېر زیات خلک په ستونزو کې دي.
د کابل ښاریان په داسې حال کې د برېښنا د پرچاوي له ستونزو څخه شکایت کوي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت په خپله ایکس پاڼه د یوې خبرتیا په خپرولو سره د لیندې په دوهمه د سهار له اتو بجو د مازدیګر تر څلور بجو د ازبکستان وارداتي برېښنا د 50% کموالي او د لا زیاتې پرچاوي په اړه خبر ورکړی. یاد شرکت ویلي چې د برېښنا دا لنډمهاله کموالی په ازبکستان کې د برېښنا د تاسیساتو د ترمیم او بنسټیزې رغونې په موخه ترسره کیږي او د کابل، بلخ، سمنګان، بغلان، پروان، کاپیسا، پنجشیر، ننګرهار، لغمان، غزنی، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونه به اغېزمن کړي. وارداتي برېښنا او افغانستان کې دننه د برېښنا د سرچینو کموالی هغه لاملونه دي چې په دغه هیواد کې د برېښنا پرچاوي ستونزې راولاړې کړي دي او د کلونو په تېرېدو لا هم دې ستونزې ته د حل لاره نه ده موندل شوې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش ادارې سیګر د روان لمریز کال په لومړیو کې په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان خپله د اړتیا وړ 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي. دا برېښنا چې له ازبکستان، تاجکستان او ایران څخه واردېږي ډېر ځله په کوربه هیوادونو کې د برېښنا د مصرف په زیاتېدو سره یې بهیر ټکنی کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو د ټولو کارکوونکو څخه مننه کوم. ډېر پاکستان کې موږ سره ډېر ظلم کېږي، موږ سامانونه ګرځول کېږي، موږ ریکارډونه لرو، ریکارډونه راسته ایستل کېږي، ورور پیسې په نه کر راسته اخیستل کېږي. ورور
نو له اسلامي امارت نه غواړو چې دا خپل د لغمان پرسونل ترغیر ولسوالۍ چې دا کوم خلک دلته په ولسوالۍ کې امیران دي غیر ولسوال اولادرانه جدن ل امیر المؤمنین له خواهش کوم چې دا حمله دې بدله شي. که دا حمله دلته وي نو لغمان ولسونه له دوه نه ورځ په ورځ لرې کېږي، خلک ولسونه نږدې کوي، دوی ولسونه لرېوالي ته راولي. والسلام ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه نیکی هیلي د ازادي راډیو کارمندان ته. زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت تدلی ولسوالی نه. شکر الحمدلله زده د ازادي راډیو چې ډیر منندو یم چې موږ ته تازه تازه خبرونه را رسوي. خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګزبل هیواد جوړ شي. الله خو دې وکړي چې موږ د افغانستان د خلکو غوړ د خدای تعالی وکړي. موږ د افغانستان خلک څول ټکور ټکور در پودره دي، څونه مهاجرین در پودره سو، څونه مړه سو، څونه ځکه ځای سي خدای تعالی دې وکړي چې جوړ شي. نو سلام او احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسیدو. وړاندې درته اونیس پروګرام آزادی او اوریدونکو نشر ته چمتو ده. په دې پروګرام کې تاسو د ورکوښو عزیزانو د لاټي او د غرض د حقوقي د مندلو پاړه پیغامونه هم اوریدلی شي، خو اوس په مکړی د خبرونو لنډیست. د طالبانو د حکومت یو شمیر مخالفانو نن په مسکو کې غونډه کړې. دوی د روسیې د عدالت ګوند په بلنه افغانستان د اوس او راتلونکي په منځ کې په نوم غونډې لپاره مسکو ته تللي دي. د دوی عمده غوښتنه له نړیوالو ټولنو دا وه چې په افغانستان کې د دوی په ټکو یو مشروع حکومت ته زمینه برابره کړي. دو امریکایي کسانو د افغان ماشومانو د اساس داسې تصویر چمتو کړی چې د دوی په وینا یو میلیون ډالر ارزښت لري او غواړي چې د دې تصویر له درکه تر لاسه کړي پیسې پر جنگ ځپلو افغان ماشومانو ولګوي. د اسرائیل او حماس د سخت دریځ ډلې ترمنځ د اوربان په ټینګېدو کې له څلوروي ساعته ځنډ وروسته یو اسرائیلي چارواکي نن سهار د خپل هیواد رسنوي ته ویلي چې د دې ځنډ له کبله اندېښنه نه لري. د اوکراین پر ملکي اهداف د روسي پوځیانو په برید کې څلور ملکیان وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین د راتلونکي ژمي پر مهال د دوی د انرژي پر اهدافو د روسیې د ډیریدونکو بریدونو په اړه چمتووالی لري. او د افغانستان د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر راشد خان د ملا عملیات ترسره کړي دي. ښاغلي خان نن د نومبر په درویشتمه پر خپل ټولنیزو پانو د خپل روغتون د بستر انځور خپور کړی او ویلي دي چې عملیات په بریالیتوب سره ترسره شول او ډیر ژر به بیرته د کرکټ لوبو ته ستون شي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو تر ډیره له پاکستان د افغان کډوالو د استلو په لړۍ خپل پیغامونه راته پریښي دي. ځینو افغان کډوالو چې د رئیسټولو ګواښ سره مخامخ دي شکایت کړي چې د پاکستان پولیس ورسره ناوړه چلان کوي او دوی دا تور هم پوری کوي چې په همدې سړه هوا کې د پاکستان پولیس د دوی کورونا او جنگړی ورانوي. دا چې پاکستان ولې په دې حساسو شرایطو کې چې ژمی هم را روان دی او په افغانستان کې بشری ناورین هم حاکم دی دغه ډول پریکړه کړي. په دې اړه په افغانستان کې د پاکستان له پخوانی سفیر رستم شاه مومن سره مرکه هم لرو. اوریدونکو تاسو خبرې چې د دې پروګرام په پای کې د ورکشو عزیزانو او د هغوی د مندلو په اړه پیغامونه هم راټول شوي، خو اوس راځي د اوریدونکو هغه پیغامونه واورو چې له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو پر څرنګوالي آزادي رادیو ته پریښي دي.
السلام علیکم رحمت الله برکاتو. زه د آزادي رادیو د ټول کارکونکو څخه مننه کوم. الله دې وکړي جوړ روغ به ځوندی به سرور لري. ورو پاکستان کې مر سره ډیر ځلن کیږي، مر سامانونه ګرځول کیږي، مر ریکارډونه ضرور ریکارډونه راسته استل کیږي، ورو ورو پیسې پنا کرا سخصل کیږي ورو.
السلام علیکم، خان محمد یم د خوست خار څخه در سره په تماس کې یم. د پاکستان مهاجرین چې دا پاکستان باید د افغان مهاجرینو سره خار او یو کې دا کوم بد چلن چې دا روان کړی دا ټول د اسلام او د بشر له حقوقو سره روانه ده. دوی نړیوال باید ټول دوی باندې فشار راوړي چې دا افغانان په داسې ژمي کې کارونه ړنګ نه کړي، د ملک ته راونه باسي. دا خو ډېر لوی ظلم دی.
السلام علیکم، زه د پنجاب نه سید خبرې کوم. دلته کې چې کوم د مهاجرینو نیول شروع دي، دا کوم چې د کارډو والا دی هغه هم تنګول کیږي او کارډونو والا هم تاڼو ته بوزي، هغه هم نیسي، هغه هم تنګوي. او دلته د مهاجرو ډېر تنګېدل شروع دي. نو موږ تاسو څخه هیله ده چې د آواز نشر کوي چې د دې لپاره یو پروګرام وکړي، آواز نشر کوي، آواز اوچت کوي چې د کارډونو والا هم دلته تنګول کیږي او د کارډونو والا هم نیول کیږي.
سلام علیکم، څنګه ښه جوړ په خیر خیرت وګورئ. د پاکستان مې تماس تر څه نیولی دي. څنګه د افغانستان یم، د کندهار ولایت یم. په کندهار کې مې وظیفه درلوده، کومندانه پوستي وم. اوس په پاکستان کې اوسم چې د طالبانو حکومت راغلی دی. راغلی یم پاکستان کې اوسم. اوس پاکستان پرېږدي نه دلته. او هلته موږ ژوند په خطر کې دی. دلې په ځنګله کې ټکان راباندې شوي دي. هلته یې ویشتلی یم. په افغانستان کې کولمې مې ټوله په لښتي کې دي.
ستوی سوال بل د دوم د نړۍ سمدا غوښتنه ده چې زموږ ستوی سمدا غوښتنه ده چې زموږ ږغ درې چا پرې ورسوي نړۍ سمون غوښتنه ده چې زموږ خاور کې وکړي اخر به موږ کوو څه پای به مو چې
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو پر څرنګوالي مو ازادي رادیو ته پریخیو. په داسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو بهیر روان دی او سلګونه زره کسان افغانستان ته ستانه شوي، د پاکستان موقت صدر اعظم خپل وروستیو څرګندونو کې د بی اسناد کډوالو د استلو د پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې له پاکستان سره د افغانستان مسایل به هغه وخت حل شي چې کابل کې د پوینا یو مشروع حکومت رامنځته شي. سلطان محمد سرور د مرکې په پایل کې په افغانستان کې د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه مومن پوښتلې چې ولې د پاکستان حکومت په ځانګړې توګه موقت حکومت د سلګونو زرو افغان کډوالو د ایستلو پریکړه کړې.
دا ډېر یو غیر انساني غیر اخلاقي کار چې دی پورته کو او دا څه ویل کېږي چې په دې کې د دغه حکومت زمره دانو خو دا نظامی خلقو چې کوم نه دا پیسہ دغه کوم نه پدی باندې د پاس او وروته پر او نه نگران حکومت دا اختیار دی چې دا دومره غټه غټه پیسې لیل کی ځکه چې لدوی او نه نه مسولیت چې کوم نه اخو او انتخابات کول دي نو دا خپل مسولیت نه پاس به لاړو او یو دغه پیسې دا وکړي چې هغه ته خلکو مریان دی یو هغه د پاکستان او د افغانستان په اړیکو باندې ډېر زیات جوور منفي اثرات پیدا کوي او بل دا ټول نړۍ دا شي پنځه لس لکه خلک چې کوم نه هغه په تکلیف کې پر پدې یمې کې چې نه هلته کور شته او نه هلته کاروبار شته او دلته چې کوم نه کورونه په وران کړو او کاروبارونه په ختم کړو بچي د سکول نه راوخلو او دغه چې کوم نه په سامان په ټول لري کوم چې تاسو به یو خري او شپ کې دا یو صندوق بزن سوړی او دا کې کینلو دا ته ولېګل پولیس ته ولې د کتابو وځي نو دا یو ډېر د سکارې او کوشي زما خیر نه کړو سو مارک کی دا خو په بینل قانون کې کوم نه دی اس کوی نه نشته
مننه مشر تاسو ویل چې دا فیصله کېدای شي دی پاوز وی پاکستانی چارواکي خصوصا پاوز څغوالي لکابله مشکل د اشرف غنی صاحب حکومت او طالبان راغلي طالبان ویل کې د شریدوی په لګان هم دی ملګری هم دی او یاوو نو دی څغوالي لکابله
دا ری دا اندازو چې د پاکستان کې چېرې بریدونه چې چوي دي په پوله باندې او پاکستان کې د 14 کې چې اتي شوې دي نو په دې کې افغانان نه دی او په افغانان کې کوم نه پاهي کې اخر کوم دي چې د کوم د مهاجرو په حیثیت باندې اوسېږي او اسنا لري خود د توسيږي پای کې داخل کلاس دی دا خبره بالکل غلطه را چې کوم بریدونه تيږي د دایښ خلک ته تحریک طالبان پاکستان خلک ته کوي ته دې کې د افغان مهاجرینو اسلاس نشته افغان مهاجرینو دا سلوي خلک ته تیر کړی وي اوس پر دې باندې الزام نه دی لګېدل دي اوس پر دې پاکستان کو سیاست کې څه نه راغلي دي اوس پر دې مقامي لنجو نه ځان پر اساس کړی دی د دې مقامي خلکو سره ډېر ښه اړیکې پاتې شوې دي او د یو بل نه څه ګډې شپې نشته د پاکستان د اکانومي ته نقصان نه رسوي بلکې په داسې سېکټرو کې لکه د ترانسپورت او د کنستراکشن او د نورو سېکټرو کې د پاکستان اقتصاد ته تقویت رسوي نو دا خبره چې دې په دې 14 کې او په دې بریدونو کې افغانان مهاجر چې کوم نه راغلي سلاس دی دا بالکل غلط مفروض ده
بل پښتنه دا چې دوی وای دا کسان چې دوی خارج کوي یا باسي له پاکستانه دوی اسناد نه لري ان ريجستره شوی نه دي دا کسان لږونه کال پاکستان کې پاتې شوی دي ولی دوی ريجستره شوی نه وو تاسو کمشنری کې مي وخت کې پاتې شوی یاست
دا او خبره تاسو کولای چې کوم زپ دې خپل دي کلو کې او وینو کې روز کومه دا افغانان چې په پولا کراس کې او دلته پاکستان ته راشي دي ته هیڅ پته نه دي چرته زو جی صرف دا درک لگول کی پپلانی جے کی پلانی خار کی پلانی کلی کی دی سخل خپلوان دی ذکری خلق کی دی ال تزان رسائی جی دزے نے دی خبر کی رجسٹریشن بسنگ کی گی او نور کی کم دے دا سنا خطی بسو پر کی دا پاکستان نے مامورین مسئولیت دے کی اگلی دی زان اور سی او جی کم دے نو دا کی رجسٹر کی او زیر شراختی ور کیا رضیہ مستقل
کابل او اسلام آباد دا څه په کار دي چې دغه شان لانجې په خپل منځ کې ختمې کړي، چې کله ناکله را ولاړېږي، کله په پولو باندې ډزې وشي، کله پولې باندې سي سرحدات وتړل سي، څه په کار دي چې دوی وکړي چې دغه لانجې ختمې کړي؟
دا په پولو باندې چې کوم لانجې دي، نو تاسو ګورئ چې درې سوه ټرکونه، درې سوه جازونه دا په کراچۍ په بندر ولاړ دي. د هغې اوسه پورې چې کوم دی دغه نه ده شوی، نو هغه سامان ټول خرابېږي. تورخم ته ورشه، چمن ته ورشه، نو په سلګونو ټرکونه چې کوم دی ولاړ دي. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې دلته لس محکمې کار کوي، نو که یو محکمه چې کوم دی، یو افسر چې کوم دی، د هغې ټول دغه وی مشر وی، نو دا فیصلې به اسانه وي. خو دلته د هر یو محکمې خپل مشر دی، هغه خپلې فیصلې کوي. نو بیا خبرونه راځي چې هلته رشوت هم چلېږي، هلته چې کوم دی یو ګنټې والا کار چې کوم دی هغه په دوه ورځو کې کېږي. نو بیا دا تاجران چې کوم دي هغې به خفه شي، د هغې تاوان هم کېږي، او د خلکو چې کوم تګ راتګ چې کوم رکاوټ دی دغه هم چې کوم دی یو بله مسله ده. دویمه خبره، تعلقات اړیکې به له کېږي چې دا د بیزو کار چې کوم دی لږ آسان شي. دلته چې کوم دی کابل کې جلال آباد کې د ویزو لپاره څوک درخواست بری کړي، نو هغه ته وایي ته په شپږ میاشتې انتظار کوي. نو شپږ میاشتې انتظار به څوک کوي؟ باید چې هغه زوړ سیستم او پاس سیستم دغه شي چې هغه د شناختي په دا باندې باید خلک پرېږدي، د پاکستان هم خلک پرېږدي، افغانستان هم خلک پرېږدي. او دا چې کوم دا تار دغه شوی دی، په دې کې چې کوم دی ځای په ځای باندې هغې دروازې جوړې کړي، او هغې باندې دا په شناختي کارډ په اساس باندې خلک پرېږدي، نو الا په کوم نه داړي کې خسي دي، نو ورس پرې په داړي کې زمخ یې رضا ده چې نور هم فرادي.
په افغانستان کې د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه مومند چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړي، آزادۍ رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادۍ رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
او اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه چې د ازادي راډیو واتس اپ او غږ ثبتونکي ماشین ته مو پریښي دي.
فادي ورګړځي او ضرورت ته پیښي، نو اند کلی کور نه ونې ستر کاروبار او ته دفتر او بیا تر سنگره دا شیان شته د پور ورکړه. اما افغانستان کې تبن اوس د پور ورکړي اعتبار یو څه کمزور شوی دی. هغه وخت چې هیواد سکوت شو او طالبانو نظام حاکم شو، نو بیکاری زیاته شوله. زمونږ یو هیواد کې پور هغه چاته ورکول کی چې ګوري سبای د لنډون کړي کول شي د خپل پور ادا کړي. نو په کوم صورت کې څوک یو چاته پور ورکړي چې کاروبار جوړي، معاش ولري، د عایداتو منبع ورته معلومه شي. مثلا احمد ما نه قرض وړي، د عایداتو منبع شته، نو دغه منبع له طریقې په ماته دا پور بیرته راکړي. مثلا نو اوس د خلکو عایداتي منبع یا نو کاروبار ډیر ګډ وډ شو، نو اوس خلک په اعتماد خلک د پور وړکې باندې اعتماد نه کوي، نه چاته ډیر په اسانۍ پور نه ورکوي. ولو که ډیر نږدې خپلوان هم پوهیږي چې هر بیکاري چاته ده، دا بیچاره به ماته څه راکړي، یا نو ما سره به څه همکاري وکړي.
السلام علیکم د ازادي راډیو رضون کولیدون کوټوله ته سلامونه. خو د قرض په ارتباط باید داسې وایم که یو سړی ډیر له انتها زیات قرضداره کېږي، باید مقابل لوری لږ څه ورسره رحم وکړي، یا د ما په صورت کې، یا د وخت په صورت کې. او بله هغه تر ټولو غټ خبره دا ده چې هغه مجبوره نه کړي، چې هغه دونه مجبوره نه کړي چې هغه خپل جای پرېږدي او یا خپل ولایت پرېږدي یا نورو جانو ته ولاړ شي. هغه بیا پور ورکولو توان له لاسه ورکوي. اوس ما خپله قرض کړی، توانې سوی یم، کاروبار مې کړی، په هغو کې توانې سوی یم، یا چا پیسې را چوړې دي. تقریبا هغه پور اوس د ما له وسه پورته ده، زه د ورکولو توان نه لرم. خو د ما باندې څه د چا په پیسې دي، هغو زه مجبوره کړم چې زه خپله وظیفه هم له لاسه ورکړم او خپل کاروبار هر څه له لاسه ورکړم، خپل وطن پرېږدم او وتښتم. نو خدای دې وکړي دا ما پیغام تاسو نشر کړی، تر څو پورې د خلکو سره یو احساس د رحمدلي او د صله رحمۍ پیدا شي. السلام.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زما د طالبانو د دغه څه دا خواهش دی د حکومت د مرستې ټولو ماجرو ته ور وویشي.
سلامونه نیکې هیلې د ازادي راډیو کارمندان ته. زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت د دلی ولسوالۍ نه. شکر الحمدلله زه د ازادي راډیو چې ډېر منندو یم چې موږ ته تازه خبرونه را رسوي. خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګزبله هیواد جوړ شي. الله خو دې وکړي چې موږ د افغانستان د خلکو غور دې خدای تعالی وکړي. موږ د افغانستان خلک سول ټکر ټکر در په دره دي. څونه مهاجرین در په دره سو ټونه ټونه مړه سو ټونه ټونه ځکه ځای سي خدای تعالی دې وکړي چې جوړ شي. نو سلام با احترام
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکهلې وړاندې کوم. زه عثمان د پیلند پاره ولایت څخه په اړیکه کې په ټولنیزو رسنیو کې یو رقم نشرات چې هغه کله ناکله ویل کېږي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی، اقتصادي مشکلات زیات شوي دي او داسې نور. هغه د زما په خپل شخصي نظر باندې د خارجیانو یو د سی سی دي. دلته چې موږ په داخل افغانستان کې چې موږ ته حالات منویږي الحمدلله مشکلات نشته. د امنیت په لحاظ باندې امنیت برابر دی، امنیت تامین دی، د چا سره زور زیاتی نه کیږي، د چا مال په زور باندې نه اخیستل کیږي. څلوروي ساعته یو څوک کولی شي د یوه ولایت څخه تر بل ولایت څخه، د یوه ولسوالۍ څخه تر بلې ولسوالۍ پسې، او د ولسوالۍ څخه تر ولایت پسې راترامت وکړي. او دا چې نړیوال کومې خبرې کوي چې داسې وسو هسې وسو، دا مشکلات دی دغه دولت جوړ کړي نه دي. دغه اوس د افغانستان سرپرست حکومت چې دی دا دی د ولس سره او د مظلوم ملت سره ظلم کوي. مشکلات یې ورته جوړ کړي، یا بندیزونه دي، یا څنګه دي، یا په رسمیت نه پیژني. دا دولت سره هیڅ لن نه کوي، دا دوی د ملت سره ظلم کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عدل متین د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ د سفر د سیمې څخه دغه پیغام پیرم. زما د ورپو چارواکو څخه دا هیله او غوښتنه چې زموږ دپاره دغه کوتل سم کې جوړ کړي، ځکه چې ډېر خراب دی، مشکلات سره مخ یو.
السلام علیکم ازادي کارکونکو ته سلامونه وایم. د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ صدر سره په اړیکه د ولیکل په نامه د کنجک د سیمې څخه پیشته زوی د کلي څخه زما د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه ده چې اول زموږ بند موږ ته وتړي، د اوبو د ذخیرې دپاره، د چښلو په اوبو پسې د مساکلا خلک اریان تللي دي چې څه به پو وکړو. او دوهمه غټه غوښتنه مو دغه ده اسلامی امارات څخه چې زموږ سړک پوخ کې په ټول افغانستان کې سړکونه جوړیږي، ډمبرونه جوړیږي. یو د مساکلا د ولسوالۍ کې هیڅ خدمت نه دی سوی. دغه مساکلا ولسوالۍ ته دی د اسلامی امارات پاملرنه وسی. از موږ خپل مریض چې تر ګریشه ولشکرګه پسې رسو، سخت مریض، هغه خپل ژوند د لاس ورکوي، د ډېرې کچې لارې څخه. نو دغه زموږ د حکومت څخه غوښتنه ده چې دغه سړک موږ ته جوړ شي، او دغه د رود بند موږ ته وتړي. نو موږ دا غوښتنه لرو د اسلامي اماراتو څخه چې دغه دوه کاره موږ ته وکړي. نور نه مرسته غواړو، هیڅ چی نه غواړو. دغه د ولس لپاره یو ډېر غټ خدمت دی. دا اوس الان په مساکلا ولسوالۍ کې جامبر شروع دی. څوک وایي 50 ګزه جوړي، څوک وایي 10 ګزه جوړي، څوک وایي 200 ګزه جوړي، خو لکه د پروش کال د 100 ګزه 200 ګزه جوړي، نور خدمت نه پشکی کیږي. دا قدر کې د موږ ته خدمت وسی په دغه حکومت کې چې دا موږ ته دیو بند وتړل سي، یو دی دمبر موږ ته وتړل سي، دمبر جوړ سي. دا هغه ته غوښتنه د زموږ د ټول مساکلا د ولس دا غوښتنه د یوازې زما نه، نه یوازې د وطن یا د کلی، د ټول ولست غوښتنه لري، د ارمان په زړه کې.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه کوم. علي دوکشي جوړ او روغ بې. مو د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ نو دا د مرستو کوم خلق چې دی دغه د مرستو سرپرستان چې دی دغه مرستې چې راځي له خارج مملکتو څخه، نو دغه کوم سرپرستان چې دی دغه خلکو په مهاړه باندې یو څه پوښتنې درویګنې پویل شوي دي، پیدا شوي دي. دغه هم غزني د ولایت د ولایتي چارواکو څخه هم دغه غوښتنه ده چې دغه خلکو پسې ودرېږي او پسې ټینګ شي. دغه خلک باید دا خاینان ګیر کړل شي، او موږ په دې اړه ډېر له حکومت سره راځي او ډېر ځنې خوشحاله یو چې دغه خلک باید له دندو لرې کړل شي.
اوریدونکو، دا اوس تاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111201.
د پروګرام په ورستۍ برخه کې لجمن سره سم راځو د ورکو شو عزیزانو د لټې د پروګرام لانډې برخه ته. دا پیغامونه طاهر روخان راټول کړی دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زم حسین د فراده ولایت د بکوادو لسلی سس سره پر اړه کې مزما ورکړو. د احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پښ کال کې چې نه درکسوي دی مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا څلرویش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زمر سره پر دوش میرو باندې د اړیکې نیولای شي او د واس مطابق جایزام لري 0303 8720 بلش میراو 0302 8410 8140. والسلام باحترام.
بلې، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ ویسې ښاغلی طاهر روشان صاحب، تاسو ته هم دارنګ ټول قدرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول به راتلک روغ خوشحاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 25 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادابات سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچيري محمد داوود ار څوک پیژنې یا د محمد داوود ته شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګ کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9. شمیره د لبیا وامه 0001 4 2 8 1 9. یعنی 0001 4 2 8 1 9. افغان بیسم شمیره ده 0005 3 9 2 8. نو همدغه شمیرې دی دواړه زما شمیرې دی. کار څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلې پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نامه زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینې نورو سیمو څخه راغلي دي، خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د اصلي کورنۍ زموږ ډک خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت، ښه چارې، ښایسته پروګرام. د خدای په امان.
السلام علیکم. زه ولی خان د حاجی ماسل زوی د پکتیا ولایت قاضی ایوب دیروکیون د کلی اوسیدونکی یم. ورکه مو یو ورور په نوم دی ګل ولی ننیږي او مشهور په ګل ده. تقریبا کم از کم ورکه یو 15 کال کېږي چې بدرکه شوی ده. هیڅ معلومات نشته. یو اول خو پنجاب کې وغنم رو وسو، نو بیا بدرکه شوی ده. ازادي راډیو نه ډیره مننه. اچھا اچھا تو معلومات وی ورو را پر درش میرا دا من کا خبر رو کی نو شیرین بخپل او خو ورو را کا هغه مورور دا ورو را دی زادی اریو بول سوالی دا د کوم کلی وسیګون کیدا کا خپل دا اعلان اوریم ورو را ځون در ور سوی قبل یو یور دو سی اعلان اوری ورو را نو دا سره مسر دا همکاری وکي ورو دا سړی درو ولی پهلن کابل کیو
بس خو واخله دا غوړم علم مال شوروره
ګران وروره ولی خان تاسو په دې پیغام کې خپل ټلیفون شميره نه و ذکر کړی نو لطفا په راتلونکو کې کوم پیغام راستاو خپل ټلیفون شميره په خپل ولولې خو دا ځلې زده شميره چې په کمپیوټر کې پیدا کړه ګران اوریدونکو ته لولم 00 درنوي چې د البته د افغانستان کوډ نمبر دی ورسته بیا و و 0 نه څلور و شپږ نه څلور تکرار 00 درنوي و و 0 نه څلور و شپږ نه څلور
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پاول قدم کی آزادی ریڈیو ٹولو کارکونکو اور اوریدونکو ته سلامونه هلی وړاندې کوم اللہ پاک دې کو ټول روغ جوړ او صحت مند اوسه زما نوم لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازجان ورسالی اوسیدونکو يم زما یو زوی چې نوم خالق مین دې څلور کاله مخکې یو لس کلنه کې د پیښور کمپلیکس هسپتال نه نادر کښو دې ک هر چاته په اړه معلومات وی پلاندنی ټلیفون شمیرې دې مون سره په تماس کې شي 0 شپږ اویا و پنځوس نه اتیا 0 نه اتیا یو ځل بیا تکرار وماره با شماره ده 0 شپږ اویا و پنځوس نه اتیا 0 نه اتیا بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 دیرش یو سل دویش پنځه سوه نهه 0 دیرش یو سل دویش پنځه 0 نهه وسلام الله پاک تاسو له زر در
ازادي راډیو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما دا کا زوی تقریبا یو نیم کال کیږي له خپل کور څخه نه دره کدی نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابر ولایت اتغرد ولسوالۍ د لایګي د کلي اوسیدونکی دی عمر یې تقریبا اوس یو ښکار دی په رنګ غنم رنګ لهجه یې څه تیزه فقط یو څه ټیټ او د مدرسې طالب وو مکار مسلمان ورور که ته پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې کلیدلې وي یا معلومات ولري د مسلمانۍ له مخې دې پر لاندې شمېر روز مونږ سره اړیکه ونیسي او ان شاء الله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو 0 اویا 9 دیرش 4 نوي 5 سوه 1 دیرش 0 اویا 2 اتیا 2 سوه 2 اویا 3 څلوېښت 0 اویا 19 50 3 سوه 8 دیرش د واټساپ شمېره ده 0 اویا 9 دیرش 4 نوي 5 سوه 1 دیرش
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیدي او ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم
درڅ ختلم درته می وان قتل و مې بخا درڅ ختلم درته می وان قتل و مې بخا غږ دې نشم درته می ډیر و جړل و مې بخا غږ دې نشم درته می ډیر و جړل و مې بخا مستا درمانو ګلانو مین غوختا خما پوخ کو درته و لمبا ولوا مې بخا د جنو ټکو د اظهار د پاره جواب نستا ټکو د هزار د پار ژوندستا چې په خې دل ما درته و